د فبروري 14مه هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق لمانځل ورسته چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان یې هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پرېږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14مه د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاودیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاحوي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، دی یې زنداني کړ. دی په زندان کې پوی وساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په آخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یوه فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که را سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلۍ چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه خود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا د ډیر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې لت سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو صب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ور الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعره یا د یوې کرښې نه اصلا ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سو ور
ا یو مثال وکړم په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي. وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فاعل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا هم سره یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته، همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې حرکت وکړه ته خو ما نه درکوي یو شی تم دي کې، دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوګستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لوف خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ده ته نو واسو هم مثلا تاسو د هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او نه مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي کې،
یعنې له هر څه یعنی له هوسه بله. یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهو سه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي، مثلا پهلې په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړی یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې، نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړی چې ته لاړی دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو شی استلال لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شی چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم او بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ، دا خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه. دا باید مونږ ګډوډ کو. زه یو مثال به ورکړم. دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज مثلا اورېدل کیږي. یعنی موږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوچو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کور ته ورسه. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته. دا وسیم چې ته یو دغه هغه زمانی کوم خطو همون ګډوډ کو زین وخت سکیږي چې معشوقه تللی په تیره زمانه کې ده مونږ او سره په یوځای کې په حال زمانه کې وسره خبرې کوو زین وخت پر
راتلو د زمان ختی زمان خبر استاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا ختی زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچیر ته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی تریسته کې چې وروسته پسې راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک کلمات تصویري کولای شي نو ولې لا تصویری نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیا ته او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم دی
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څره هم ښکارا شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیما شاعری کرا تصویر او د څه ظریف ترکیبونه دا څه کولای شي چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په غو کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنه پورې سولوي یا مخي کوري دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا راغلی کنه دلته مثلا کېده چې د غم غبار د غم یو سمبول دی وګړو دلته غبار مثلا نه روایته چې ولې تاسو په زور دلته بیره په غبار راوسته غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی ما مطلب دا را دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده او دا وګورئ مثلا ستړي سراغونه مثلا تراله ستړی سراغ کله چې موږ ستړی سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکه هغه ته انساني صفات ورکه نور نه هغه دا ستړی سراغ هغه سراغ نه رسېد کېږي ځکه ستړی کې کنه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول نور په استعاره باندې څو دا ستړی سراغ یعنی یو استعاره دو تر مانسته او بل ستړی سراغ په خط کې هغه سراغ ده چې رڼا نور ته تاسو ودا ورو ورو هغه کوي ژیړ پاڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان را ماسته کوي ژیړ پاڼه هغه په لوسی دي د سراغ چې کوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دا ژیړ پاڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ته چې هغه نه د مار کا ورته سی بي دي او نور سراغ تړې ده نور نه شي کولای وړاندې دي لړ سي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند د غبار وړل راته ستونزمن شوی دی حقیقت کې زموږ مطلب هماغه د زموږ غمجنوالی زموږ بیچارهګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته راځي که تاسو زما هر کلمه دسه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې درته راغلی ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو. دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه ده. دا خو ډېره هنري ده خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت نفرت خپله د بی رحمه یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بی رحمي ده. بی رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشات نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم او زه دا غمبونه چې ګزارونه راباندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیه همداسې نه ده د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته ویلي چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دی غږ کړی نو هغې نه دي بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي ایا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده د هم دلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهره د ژوندۍ لامس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وکړه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شا یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي. مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاش کې یو ورځ د پتنګ کيو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا څنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خلا پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تګې پخې بیرته د اوبو غونده تازه شي. تو تکه اوبه ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې هم وخت مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاری. کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغ د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځی که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کوي یو بل سره. خو دا د هنر ښهوالی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنی دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم په لاره، خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا پخکته خواته به هیګي کدا په پښایری کې پورته خواته و به او کنه دا یو زړه حالت ده د ان هنر موږ نه دا یو شی وړي
یعنی تاسو دا ډیر مهم شاید په نوې معاصر شعر کې او حتی په خواني شعر کې هم ډیر مهم ده جبور سره پرخیږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاحوسه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نوي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شیری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شیری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پشه شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شیری منطق برابر ده چې د ټول شیر په چوکاټ کې چې دی چا پشه نه ځي چیرته نو پشه شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شیری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شی بل ده د مخکنی په اکلا مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده د خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو دې ده شا ده د ده تګ هسې ده مطلب باندې مې
پوښتنه
او واسه د بوټو څوکې دی خواته دي د شا خواته دي او دې شا ده روان ده مخامخ خو د بوټو څوکې مخې مثلا زموږ خواته ده اصلا دی باید زموږ خواته راشي ځکه د بوټونه دې خواته دي څوکې پوندې شاته دي خو دې شا موږ خواته ده دا په خپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک کې وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور و مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دغه خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخښه په همدې برخه کې او بخښه د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکنه هغه وایي چې دا خبرې دي ګډې وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا اوس کړه په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې سړی خو وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ یو سانګ د ماتې دوه غږ یو شدید باران د طوفان نور بادونه پانه خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ذکر راوړو چې دا زمونږ اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یو معنا باید وړاندې شي ما چې باندې ولرته کې ګډوډ نشي ډیره تصویرونه په ماس کې لارته ورکه شي او په پای کې په ونه شي نور بل اخره دا شاید ته غواړي چې کوم تصویرونه غورځول شي په شا په پای کې دا ته غواړي نه موږ ځینې وخت داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد دا جمله هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی مو معمولا اوریدلی کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یادې ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې دا یو ځای کې نه کېدیشته چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نور مرشي نور مرشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډیر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وې چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غم جان یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور یې ښایسته کړي داسې نه یې چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زما نه هېرې زما یو مشکل ده او فضا کې ده چې شیخ خان صاحب ځواب یې نه دی لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده بیا په بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی ده له هغې سره خان دي که نه دا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي که یو شی کوي هغه دي کوي یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی ځکه
نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع رانه یې رسېږي
د بیرته هم د شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاشکې راشه په باغچه کې مې د صبر وچشوي ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې اوبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه کیسه باید باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وان ګوک نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژېړ او سور ده بنفش رنگ که ممتقه چه در آبی یا چین رنگ به سر سر یزده که اگه اوسنه نفر چی در دوار ترکیبه یا نارنجی رنگ جوڑه یه به طرف مخبانی کاره اگه زیر رنگ براخیسته در سر رنگ سنگ تکیه خوده رنگونه سنگ سنگی خوده اونتا مکسوال یه نه یعوزه کواله نه نجده نباشتا سو کتا ستا سستر گیر زوره و ده دستی گرد ورخ کاره دو داشه تشید رنگونه به دستی که خودن خو کلا چتا سو بله رسوی دی رنگونه بخبلا خو زاندونه ترکی باور تا ستا با اغا رنگ للره نغا رنگونه بیت اما اغا شای چی ده اغا زلو پا مغر ده اول بانه تا ستا بخکاره
ده تا سو دی شو مثال راکو لاحو سب پا امده مثال که ستا سب باور دسیم ده چه یو شعر یو هنری شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوی کی چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزیات کی
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات حرکات لري حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکات په مرسته د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې همدغه رقم موسیقي ده مثلا آوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي آوازونه چیرې دي په طبیعت کې له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده او غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا د خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای ته کېږي یعنې که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم ښه غږ ته کوم غږ په غوږو ښه لګېږي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده اوس که ما مثلا مخکې ویلو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنې آسمان شین ده نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو یعنې یو تنوع به هم په کې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري یا په شاعری کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنې په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم ښه دی وي
نوریان په پسیدی پیتمې دروان د وشان په پسیدی شپې وای پرلار ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نوران په پسې دي، مې دمې دروانه ده وشان په پسې.